آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ترکیې د استنبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګو بریدونو ملامتي په احمد چتاف اچول کېږي چې د چچنیا دی. د بشري حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان د غړیتوب د ځنډېدو غوښتنه شوې ده، او امریکا القاعده د هند په لوی وچه کې ډله د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه.
نن جمعه ده، د 1415 نوي کال د سرطان د میاشتې ولسم ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلې سي. اوس په پر خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ترکیې د استنبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګو بریدونو ملامتي تر ډیره حده په احمد چتاف واچول کیږي. هغه په سوریا او چچنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډیر احتمال شته چې دا بریدونه به هم هغه تنظیم کړي وي. بل پلو غربي مطبوعاتو د پنځشنبه پر ورځ د ترکیې د حکومت د یو جګپړي چارواکي د قول ویلي دي چې د بریدونه دریو کسانو کړي دي چې یوې د روسیې، بلې د ازبکستان او دریمې د قرغزستان ته بوه. په دې بریدونو کې لږ تر لږه څلوېښت تنه ووژل شول او د 210 نه زیات ژوبل شول. د ایران یوې حکومتي ورسپانې پرون ویلې دي چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم شول چې د تهران په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې په یوې فرانسوي سیلانۍ جنسي تیری کړی و. د ورسپانې په مقاله کې ویل شوي دي چې د دې پیښې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه شي وو تر اوسه نه دي نیول شوي. 24 کلنه فرانسوي سیلانۍ تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 5 افغانانو لخوا وژغورل شو او شپږم افغان د دې لپاره جریمه شو چې د دې قضیې په تړاو د دوه افغانانو په تیښته کې مرسته کړې وه. د بشری حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخته وزندول شي تر څو چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په یمن کې د عامه خلکو وژل نه بیان کړي. سعودي عربستان وایي چې هغه په دې غوښتنې په غوسه او حیران شوی دي. تفصیل د خلیل خان اوري.
د بشری حقوقو شورا ووښت غړي لري او د سعودي عربستان درې کلن غړیتوب ته یوازې یو کال وخت پاتې دي. د بشری حقوقو د غدارو ویلي دي سره لدی چې سعودي عربستان د دې شورا غړیتوب لري، خو په یمن کې د هغوی د بشري حقوقو سابقه ډیره خرابه ده. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه غوښتنه هغوی په غوسه او حیران شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې سعودي عربستان او ائتلافي ځواکونه په یمن کې د مشروع حکومت د بیرته واک ته د رسولو لپاره مبارزه کوي او په دې مبارزه کې یې ټول نړیوال قوانین مراعت کړي دي. اعلامیه وایي د ائتلافي ځواکونو اصلي هدف د عامو خلکو ساتنه ده. خلیل خان، د امریکا شغ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو. د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لوی وچه کې ډله د تروریستي سازمانونو په لیست په تور لیست کې شامل کړه، او د دې ډلې مشر عاصم عمری هم د نړیوالو پیژندل شوو تروریستانو په لیست کې شامل کړه. د امریکا د بهرنی چار وزارت ورسل هغه د اقدام وکړ چې د ډلې د څو مرګنیو بریدونو د کولو ادعا وکړه. په دې کې د 2014 کال هغه پیښه هم شامله وه چې د ډلې کوښښ کړی و د کراچۍ په ښار کې د پاکستان د بحري ځواکونو جنگي کښتۍ وتښتوي. د ډلې همدارنګه ادعا کړې ده چې په بنګلادیش کې د بیدینه کسانو مبارزین، د همجنسبازانو د حقونو مبارزین، بلاک چلوونکي او د امریکا د سفارت یو کارکونکي وژلی و. د القاعده د شبکې مشر ایمن الزواهری په 2014 کال کې د ډلې د جوړېدو اعلان وکړ، او مشري عاصم عمر کوي چې ګمان کیږي په پاکستان کې بوي. د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې د سوریې د ټولو 13 هغو سیمو خلکو ته عاجل ضروري مواد ورسېدل چې په محاصره کې و. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریالي لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وایي چې دا اول ځل دی چې د 2012 کال نه وروسته د مشته نږدې د اربین او د زاماکا ښارونو ته د چهارشنبې دروازې په ماښام د عاجلو مرستو د 2 لاریو یو کاروان ورسېده. په دغه کاروان کې د دغو ښارونو 20,000 محتاجو خلکو ته خوراکي مواد، اوبه، دارو درمل او نور ضروري شیان انتقال شوي دي. لاکن د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ولور رتبه مشاور جین اګلند ویلي چې بله مهمه مسله دا ده چې په محاصره شوو سیمو کې په زرګونو خلک دارو درملو ته ډیر سخت ضرورت لري. هغه وایي
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing
په دې شخړو کې د سوریې د دولت په شمول ټول خواوې د تلیواله نه دي چې د نړیوالو اصولو د پیروي په اساس ډاکټرانو، نرسانو او د طبي خدماتو ټولنو ته د اجازه ورکړي چې د ملکی خلکو علاج وکړي.
او روسي خبر دا چې د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي کچیرته د سوری حکومت په میانره او یاغیانو بمباری بند کی دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهه د هوایي بمباری او هماهنګي د غوي سره وکي. امریکا د دغو یاغیانو ملاتړ کوي خو د اسلامي دولت او سوری د حکومتي ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. د امریکا دا پلان وس په دې پورې اړه لري چې روسیا به د سوری په جمهور رئیس بشار الاسد چې نږدې ملګرتیا ورسره لري فشار راوړي او کنه چې په منځلارو یاغیانو بمباری بند کی. ګڼ شمېر امریکایي چارواکو او ځینو کارپوهانو ویلي دي چې مسکو به ښایي په بشار الاسد دا ډول فشار رانوړي. په دې پلان کې د میانره او یاغیانو نه هم غوښتل شوی دي چې باید د نصره د جبهې نه ځانونه بیل کړي او داسې سیمو ته د لاړ شي چې د سوریې د حکومت او روسیې د بریدونو نه بچ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې د سوریې د ټولو 13 هغو سیمو خلکو ته عاجل ضروري مواد رسیدلي دي چې په محاصره کې و. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ راستولی دی.
ملګری ملتونه وایي چې دا اول ځل دی چې د 2012 کال نه وروسته د مشته نږدې د اربین او د زاماکا ښارونو ته د چهارشنبې دروازې په ماښام د عاجلو مرستو د 2 لاریو یو کاروان ورسېده. په دغه کاروان کې د دغو ښارونو 20,000 محتاجو خلکو ته خوراکي مواد، اوبه، دارو درمل او نور ضروري شیان انتقال شوي دي. لاکن د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ولور رتبه مشاور جین اګلند ویلي چې د دغه کاروان یو موټروان د راتګ په وخت کې د یو تن په غلچکیرو ډزو کې په سینه لګېدلی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د دغه ډرایور علاج د دمشق په روغتون کې روان دی. هغه وایي
It was a very close call and it shows how risky this work is.
لکن دا داس یو مهم غو چې د هغې نه دا سرګندګي چې دغه کار څومره خطرناک دی. د سوریې په ډیرو ځایونو کې اوربان لا نشته دی، مګر موږ د دغه ټولو احتمالاتو په مقابل کې لارې پیدا کړي او د دې توان مو پیدا کړ چې ټولو 13 محاصره شوو سیمو ته لاقل یو ځل څه محدود عاجل ضروري مواد ورسوو. ښاغلی اګلند وایي سره له دې چې دغو محاصره شوو سیمو ته رسېدلی یو، مګر بیا هم د دې ویره شته دی چې هغه په زرګونو کړیدلي خلک چې د جنورۍ په میاشت کې ورته عاجل ضروري مواد رسېدلي دي بیا هم هر څه ته ضرورت پیدا کاندي او کنه نو بیا به هم دغه کړیدلي خلک د لوګي سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلي دي د امید لري چې د مشته نږدې د دمادیا او د زبادینی د سیمو خلکو او د سوریې په شمال کې د فوها او د کفاریا د سیمو خلکو ته هم یو ځل بیا نړیوال مرستې ورورسیږي. ښاغلی اګلند دا هم ویلي دي چې بله مهمه مسله دا ده چې په محاصره شوو سیمو کې په زرګونو خلک دارو درملو ته ډیر سخت ضرورت لري. هغه وایي
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing
په دې شخړو کې د سوریې د دولت په شمول ټول خواوې د تلیواله نه دي چې د نړیوالو اصولو د پیروي په اساس ډاکټرانو، نرسانو او د طبي خدماتو ټولنو ته د اجازه ورکړي چې د ملکی خلکو علاج وکړي. ښاغلی ایګلند وایي چې د سوریې متخاصمې ډلې په محاصره شوو سیمو کې د طبي خدماتو مخه بندوي او ډاکټران دې ته نه پرېږدي چې د زخمي شوو عسکرو علاج وشي، ځکه چې ممکن دغه عسکر بیا د دوی په ضد وجنګیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
او اوس په مکلي دی رپورټه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنی رپورټ د پنځشنبه په ورځ خپور کړی، او په دغه رپورټ کې راغلی چې د افریقا لویه وچه د انسانانو د هر ډول قاچاق منبع او مرکز پاتې کېدل هم جاری دی. په هغه کې اجباري کارونه او جنسي غلامي شامل ده. د امریکا ژغ خبریالی انیتا پاول د جهانسبورګ څخه رپورټ را استولی دی چې خلاصه به یې خلیل خان درته واوروي.
یوربیا دا کال نه یوازې د افریقا لویه وچه د دغه راپور په سر کې راغلی، بلکې پرمختللي هیوادونه لکه برتانیا، د امریکا متحده ایالات او استرالیا هیوادونه هم په دغه راپور کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه درجه زیاتره د حکومتونو د اقداماتو پر بنسټ ده، چې دغو هیوادونو تر کومې اندازې د قاچاق پر ضد اقدامات کړي دي پرته له دې چې یو هیواد دې مسلې سره څومره مخامخ دي. د افریقا د لویې وچې ډېر زیات هیوادونه لا هم تر ټولو لاندې کچې په درجه کې راغلي دي. سوزن کوپیچ چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې لوړپوري سرکار ده، هغه وایي د ماجرینو بوران په لړ کې تیر کال د 1 میلیون څخه زیات افریقایان، عراقیان او د سوریې خلک د خپلو هیوادونو څخه تښتېدلي چې اروپا ته ځانونه ورورسوي، او دې کار منفي اغېز کړی دی. هغې وویل د امریکا متحده ایالات د هغه هیوادونو سره مرسته کوي چې دغه مهاجرین ورسېدلي دي چې پکښې د قاچاق قربانیان معلوم کړي. هغې وویل
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
نو د مجرونو بوران د داسې خلکو نوې اکثریت را پیدا کړی دی چې اړوي او قاچاق ته جوړ شو کوي. که یو کس د یو هیواد هم نه وي، اسناد هم نه لري، کار روزګار هم نه لري، کورنۍ هم نه وي، نو دغه کسان بیا د درواغو ژمنو ته ډیر ژر قربانیان وي. انساني قاچاق پر ورته وایي چې تاسو ته کارونه درکوو او د اوسېدو لپاره خوندي ځایونه درکوو. جیکب کرستنسن چې د انساني قاچاق پر ضد د پوهاوی پروګرام تنظیم کوونکی دی او د غډله په نیروبی کې کار کوي، هغه وایي دی په خاصه د افریقا په ختیز او مرکزی برخو کې روانو شخړو اندیښمن کړی دی. زما په فکر مهم بدلون په مهاجرت کې ډول ډول نمونې دي چې دا وخت موږ په برونډای، سومالی او جنوبی سودان کې وینو. دغه راپور دا هم په ګوته کوي چې د افریقا شپږ هیوادونو یا خو د انساني قاچاق پر ضد قوانین جوړ کړي او یا یې پکښې سمون راوړی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په ځینو هیوادونو کې د انساني قاچاق په قوانینو کې سمون راوستل شوی دی. د مثال په توګه په هغو هیوادونو کې برکینا فاسو هم دی چې په لویدیځ افریقا کې یوازینی هیواد دی چې دا کار یې کړی دی او داسې هڅې یې کړي دي چې په انساني قاچاق کې دخیل کسان محاکمه کړي. په دغه راپور کې دا هم منل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمول یو هیواد هم د ستونزو بغیر نه دی، او بل دا چې د انساني قاچاق ختمول یو ګران کار دی او ډیره جنجالي موضوع ده. خو په راپور کې دا هم راغلی دی چې دا ډیره مهمه مسله ده او باید له پامه ونه غورځول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کابل کې د اړیکو د دفتر په نوم د یوې افغاني موسسې مشر ښاغلی مسعود کړوخیل وایي چې دوی په افغانستان کې د ولسونو ترمنځ د شخړو د حل او د سولې د تامین دپاره یو سند د سولې د لارې د نقشې په نوم تیار کړی دی چې ډیر ژر به دولت او ولس ته وړاندې سي. ښاغلی کړوخیل د همدې سند په اړه معلوماتو د ورکولو دپاره امریکا ته راغلی او د امریکا ژغ آشنا رادیو په سټوډیو کې زموږ د همکار متیو لابد سره خبرې کړې دي چې تاسو ته اورو.
د ولسونو منځ کې کوم ستونزې وي، که هغه د اوبو په سر وي یا د نورې شخړې وي، هغه کې هم د خپل موږ مؤسسه د مستقیم مشکلات د ولسونو منځ کې نه شي حل کوي مستقیم، چون موږ یو لیبان د رزولي سره کار کوو. نو اکثره وخت د منطقې مشرانو سره، مخاورو سپینګیرو سره یا دریم کړي سپینګیري د نورو ولسوالیو نه کوشکو سیغوی راسي دوی سره په دې کې کارو کوي. موږ تقریبا د هغو سره د ولسونو سره یو همکار په یو تخنیکي همکار په اسکار کوو، او چېرته ضرورت وي د دغه ولایت کې له والي صاحبانو سره، ولسوال سره یا د محلي قضایي او اداري دولتی نهادو سره هم کار کوو. دی باندې
د افغانستان کې مجموع کې چکم د حکومت د هڅې روان دي سولې لپاره د مخالفینو سره یا د حزب اسلامي سره د کې هم تاسو کوم مساهمه لرئ که د تاسو ساحه نه بهر ده؟
مونږ مستقیم د کوم ساحه نه لرو، اما په دې سولې لپاره د 2003 کال نه کوشش هم دا اوسه اول د حکومت او د خلکو فاصله څنګه کمه سي، یا د خپل د ولسونو منځ کې هغه ستونزې سي له حکومتداري یا له بعد مرغه بې امنیتي نه پیدا سوي چې هغه سره هم حل سي. مګر په عین وخت کې په افغانستان کې سوله تاسو پیګئ چې د ټول افغانستان خلکو خواهش ده، او دا جګړه تقریبا 15 کاله نه بلکې ډېره پخوانۍ جګړه ده، نو د ټول افغان ارزون ده. مونږ هم کوشش کوو چې د خلکو غږ هم دولتي چارواکو ته ورسو او هم بمدني ټولنې ته. څنګه د افغانستان خلکو سره کوشش کوي چې په څنګه مونږ ملک ثبات راسي او افغانستان نور له دغه بدبختۍ نه خلاص شي.
صحیح د غږ رسول تاسو خبره کوي، وسیله چې د څنګه رسوي بیرته غوډ خور شي او نه واوري
مونږ اکثره وخت کوشش کوو چې دغه کوم تحقیقات مونږ اجرا کوو یا د خلکو سره نظرونه سره ټولو. دا یو علمي بڼه ولري او دته یو شکل بده سوار کوو چې هغه پیسې یو سند سه هغه کې د تحقیقات او هغه کوم شرایط او لوازم سدي دی او خه تحقیق کول لپاره هغه به په نظر کې ونیسو، او د کې تعصب او درخه مسایلو نظر هم نوي. البته او تاسو پیګئ چې په افغانستان کې مختلف ولایتو کې مختلف ستونزې وجود لري، مګر د ټول خلکو هغه ولایتونه اول امنیت او دوم بهتر اقتصاد ده. نو د لپاره کوم مونږ د افغانستان تقریبا لزر خلکو نه زیاتره سره مرکه وکړي، او د کې لخصو میرمنو نیولې تر ځوانانو پورې تر مدلی فعالانو پورې قومي مشران سپنګيري او هغه خلک چې د شورا لی صلح په توسط جذب شوی. نو دغه پیشنهاد د خلکو څنګه د سولې پروسه بهتره سي په افغانستان کې، او خصوصا د ولایت په ساتو باندې څنګه بهتره کار وسی، نو په دغه ارتباط سره د افغانستان حکومت لپاره ډېر ښه پیشنهادات او نظریات دی باره کې. او عین وخت کې مونږ یو سیمه ایز کانفرنس هم لرو، دوی د پاکستان، له هند، تاجکستان او نور یوناما او نور هغه خارجیات با یا متخصصین سی په افغانستان په موضوع ډیر کالونه را دی خو پختو په کار تمونګه را دعوت کړل. او البته مونږه د دغه د منطقه متخصصین ته هم د افغانستان د خلکو نظریات وړاندې کړل، دغه د خلکو خواهشات دي. تاسو هم په دې باره کې چون د افغانستان مشکل صرف یو داخلي مشکل نه ده بلکې د کې منطقه هم ډیر لوی رول لري، نو تاسو نظریات هم غواړم مونږه د کې اضافه کړو. نو دغه نظریات هم به هغه نو وختل اوس د سند مکمل شوی ده، تقریبا شپېته صفونه زیات دی، او په مدراتلونکي هفته کې د کابل کې هم نشر کیږي په پښتو باندې، په دری ژبه باندې او په انګلیسي باندې.
امریکا ته تشریف راوړل دي د دې سلسله څه په کوم هدف راغلي دي؟
مونږ هم دغه د سولې لارې نقشې باندې کوم د خلکو نظریات او سولې سره هم په افغانستان کې بهتره اقدامات او پیشنهادات یو هغه مونږ امریکا ته هم د لپاره سفر وکړو چې دلته د امریکا کې د وزارت خارجه نه دوی په افغانستان کار کوي په بخش سره، او عین وخت کې کانګرس او سنا هم که مجلس لرو دل د ارتباط، او په عین وخت کې د امریکا د سول انسټیټیوټ ال هم هغه متخصصین چې افغانستان موضوع کې علاقه لري یا سول سره عموما علاقه لري غوته موږ خپل نظریات وړاندې کړل، او په نیویارک کې هم جلسه لرو دل د ملل متحد سره ملګری ملتونو سره، نو آلته هم دغه د مختلف اروپایي او نړیوالې ودونې راغلي او د افغانستان خلکو نظرات څخه ډېره علاقه لرله، او دلته ما یو احساس وکړ چې هم دولت او امریکا خلک علاقه مند دي چې په افغانستان آینده به څنګه وي، او دې لپاره کوم کارونه باید وشي چې د سولې لپاره عملي لارې پیدا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د حکومت لخوا تمویلیدونکي دوه پروژې د اوهاما شار د نبراسکا په هنتون کې د افغان مطالعاتي مرکز لخوا د افغان محصلینو د علمي ظرفیت د لوړوالي په خاطر مرسته شوې.
د پروژو د تطبیق او د مرستو د سرنګوالي په حق لنو شابه آشنا په نبراسکا پوهنتون کې د افغان مطالعاتي مرکز له مشر شیرجان احمد زی سره مرکه کړې چې ستاسو په امنی اوریدو ته راګرځو.
احمد زی صاحب، دا نوې مرستې د کومو پوهنتونونو لپاره په کومو برخو کې شوې دي؟
دغه نوی پروژه چې موږ لرو د افغانستان دوه پوهنتونونو سره د 2.2 میلیون ډالر په ارزښت ده، او د دې پروژې په چوکاټ کې موږ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې او د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې دوه نوي ډیپارټمنټونه تاسیسو، چې هغه ډیپارټمنټونه د کمیونیکیشن یا ارتباطاتو ډیپارټمنټونه به وي.
د مرستو په هدف کله غرانه واچو چې د مرستو په کوم هدف شوې دي؟
هدف د دې ډیپارټمنټ د ایجاد دا دی چې نوی نصاب شاملول د افغانستان د دوړو پوهنتونو د پوهنځیو په نصاب کې، دوی سره د نوی کتابونو مرسته، دوی سره د نوی مفرداتو مرسته چې په مفرداتو کې به دوی به ځانګړي صنفونه محصلینو ته وړاندې کوي چې هغه صنفونه پخوا په دوړو پوهنتونونو کې نه تدریسېدل. البته ځینې شایان ول چې پخوا به تدریسېدل، لکه چې د وینا ویلو زده کړې یا د خبرو اترو زده کړه. د دې سربېره به نوي شایان معرفي کېږي، تعلیمي او اکاډمیک صنفونه معرفي کېږي او محصلین پر وړاندې کېږي. د دې ډیپارټمنټ یو لوی هدف لري چې افغانستان کې د ژورنالیزم سره څنګ کې د کمیونیکیشن یا ارتباطاتو داسې یو ډیپارټمنټ یا پوهنځی تاسیس شي، تر څو د انسانانو منځ کې اړیکې، روابط، خبرو اترو طریقې، د منازعاتو د حل طریقې، دغو باره کې محصلینو ته صنفونه وړاندې کړی شي او زده کړه وکړي.
څه فکر کوئ احمد زی صاحب چې دا به د محصلینو سره د علمي ظرفیت په لوړولو کې څومره مرسته وکړي؟
زه فکر کوم ډیره مرسته وکړي، ځکه اوس په افغانستان کې دغه راز هیڅ پوهنځی یا ډیپارټمنټ نشته، او دغه راز نوي صنفونه برابرول محصلینو ته ډیر لوی زیات اهمیت لري، د هغوی علمي ارزښت زیاتوي، د هغوی لپاره یو نوی شعبه د درس برابروي، یو نوی ډیګري ورته برابروي چې ډیر لوی ضرورت ده.
تاسو اشاره وکړه په خبرو کې چې یو ډیپارټمنټ د اړیکو جوړیږي چې ترڅو محصلین وکړي شي پراخه اړیکې ولري، دا اړیکې به یوازې افغانستان پورې محدودې او که د افغانستان نه بهر به هم دوی په اړیکه کې، او بل دا چې دا یوازې د محصلینو لپاره دی که د پوهنتون د استادانو لپاره هم دی؟
د دې پروګرام برخه ده چې په اول سر کې دغه هدف د دوو ډیپارټمنټونو نوې تاسیسول دی، نو تمرکز زیات په استادانو دی، تر څو موږ د اکاډمیک ظرفیت ایجاد کړو، تر څو یو ډله استادان ولرو چې دغه تدریس په مخ بوځي. دې کې به موږ کریکولم یا نصاب او مفردات سلیبس معرفي کوو، کتابونه به ورکوو، هغه استادان به چې هلته دي هغه به روزو یا په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې چې کوم یو اثر وي، او د امریکا نه به امریکایي استادان زی هم کابل ته او هم بلخ ته د استادانو سره به کینی، دوی سره به خبرې کوي، دوی ته به په نوي ملي معیار باندې معلومات ورکوي او هغه سره به خپل تجربه شریکوي، تر څو د وی د افغانستان د ضرورتونو په اساس او د نړیوالو معیارونو په اساس یو نوی نصاب د ډیپارټمنټ ته جوړ کړي.
bale احمد صاحب، د دې شو مرستو د لګولو یا د مصرف په څرنګوالي هم کوغه کیږي چې افغان حکومت او د پانتونونو و څومره داخلي په مصرف کې یا کلچ کار پیل کیږي؟
زمنګ په دې ټول کارونو کې د افغانستان حکومت بل خصوص د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتون چارواکي به دخیل وي، او د هغوی د نظارت او مرستې په اساس به دا کار مخکې ځي. مهمه خبر دا ده چې د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت ته څه ضرورت دی، دا په اساس دا کار مخکې ځي. دا د سند چې زمنګ په ورزو او یا امریکایي پوهنتون په ورزي افغانان ته وایي چې دا کار مهم دی تاسو وکړي، نه، دا د افغانانو په خوښه د افغانستان د ضرورت په اساس د افغانستان د حکومت د نظارت لاندې کار کیږي.
راتلونکي لپاره د دا ډول مرستو د جلبولو لپاره څه په نظر کې لري؟
بله، حتما موږ پلانونه لرو چې د افغانستان کې نورو پوهنتونونو سره هم مرستې وکړو. دا تعلق لري د مالی منابعو برابرولو سره چې د امریکا حکومت یا نور ادارې په افغانستان کې د عالي تحصیلاتو په سکتور کې څومره پانګونه کوي او څومره مالی منابع برابروي. زموږ دا پروژه هم د امریکا د حکومت د خوا تمویلیږي، او موږ امکان لري چې راتلونکي د افغانستان کې یو بل پوهنتون سره هم په بل بخش کې همدغه راز اکاډمیک روابط ایجاد کړو، اکاډمیک ظرفیت لپاره هڅې وکړو.
مننه احمد صاحب کوم ودان
ژوند دیو.
او اوس په مکری خبرونه ته د ترکیه د استانبول په هوایی ډګر کې د ځانمرګ بریدونو ملامتي تر ډیره حده په احمد چتاف اچول کیږي. هغه په سوریا او چچنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډېر احتمال شته چې دا بریدونه به هم هغه تنظیم کړي وي. د بلې خوا غربي مطبوعاتو پرون د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د حکومت د یو جګپوړي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه درو کسانو کړي دي چې یو یې د روسیې، بل یې د ازبکستان او دریم یې د قرغزستان تابابو. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 44 تنه ووژل شول او 210 تنه ژوبل شول. د امریکا یوې وبخشي د ایران یوې حکومتي ورسپانې پرون ویلي دي چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم سوي چې د تهران په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ جنسي تیری کړی و. د ورسپانې په مقاله کې ویل سوي دي چې د دې پیښې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه سوي وای تر اوسه نه دي نیول سوي، خو دوه نیول سوي ګرام کسان وایي چې بې ګناه دي. څلورش کلنه فرانسوي سیلانی تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 15 افغانو لخوا وژغورل سول او شپږم افغان د دې لپاره جریمه سو چې د دې قضیه په تړاو یې د دوو افغانانو په تیښته کې مرسته کړې وه. د بشري حقونو د څار ادارې او د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخته وځنډول سي چې تر څو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د عامو خلکو وژنه نوي بنده کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لویه وجه کې د تروریستي ډلې سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه. د دې ډلې مشر عاصم عمری هم د نړیوالو پیژندل شوو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه دا اقدام وکړ چې دې ډلې د څو مرګانیو بریدونو د کولو ادعا وکړه. د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي چې کچيري د سوریه حکومت په میانرو یاغانو بمباری بند کړي، دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهې د هوایی بمباریو هماهنګي ورسره وکړي. امریکا د دوه یاغانو ملاتړ کوي خو د اسلامي دولت او سوریه د حکومت ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. درنوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په کابل کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه ویشت. په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د ورځ د خوبه هوا توده وي 23 درجه به وي او شپه ته به 26 درجه سي. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه درویشت. په جلال آباد کې به د تودوخه لوړه درجه 23 وي. دلته به د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، اسمان به شین وي او شپه ته به 28 درجه سي. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 30. په کندوز کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه شپږویشت. په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه څلیرویشت. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 10. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30. دلته به هوا ډیره ګرمه وي او شپه ته به 28 سي. او په فراه کې به هم هوا نن ګرمه وي، شپږ 30 درجه به وي. شپه ته به 29 درجه سي او اسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو د دې خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې خپرونې دوام لري. د دې خپرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکوي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو